Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه نن جمعه ده د څوارلسم کال د تلې میزان نهمه د 2021م کال د اکتوبر لومړی ز صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لومړنۍ سارنې خبری مجلې ته خرغلاست وایم په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري قطر او اروپای ټولنې په افغانستان کې د بشري حقوقو ورستۍ سرغړونې مایوسون کې وبللې د قطر د بهرنیو چارو وزیر
Just regarding the recent actions that
یوازې د ورستۍ اقداماتو په اړه چې موږ ولې د لبد مرغ په افغانستان کې دا یو څه مایوسون کې د چیزې نګامونه د شاه په خوا اخیستل کیږي روسیې ورسره لږ چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېچ زیات شو له دواړو خواو وغوښتل چې پر خپل پولو ترنګلتیا کم کړي د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده دغه ترنګلتیا لکه لره پیل شوې کارپوان وایي
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارول ده زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د
د ژوند رنګونه به هم درته خبره کړو
د خوست ولایت څخه يم زه خپل یو خوده شخصي د موټرو بزنس لرم هغه پر مخ وړم د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو دی فارمونه
تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالر په افغانۍ اړولې وي په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي او د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران جیرشل به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي پوره خبرونه د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي د نړیوالو مالی متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي راپور د بانک د بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک د چارواکو پر اقداماتو انتقاد کړی او په ځانګړي ډول یې په دې نیوکه کړې چې بې ضرورته ډیر ډالر په بازار کې لیلام کړي او پیسې له پلازمینې د ولایتونو بانکي څانګو ته انتقال کړي دي حاضر دمه افغانستان د نقدو پیسو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی او د خوړو او څنګ موادو بیې پکې په لوړېدو دي نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق دا پټ راپور د سپتمبر میاشتې په پیل کې په دوو مخونو کې چمتو کړي د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو او وزي او پوسټو ته ستانه شي ملا محمد حسن اخوند همدارز ویلي هیڅ اته اجازه نشته چې په کابل او مربوطاتو کې د نقلي وسایتو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او لا غزه وسایت لزان سره یوسیم تر دې مخکې هم طالب شروکو د تلاشي په نامه د خلکو کورونو ته د خپل وسلوالو کسانو نه نوتل معنی اعلان کړی و خو لدې سره سره راپور نوایي طالبانو د یو شمېر خلکو کورونه د وسلو او دولتي موټرو د مندلو په پلمه تلاشي کړی دي په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي په سویس کې د افغانستان د سفارت له خبر پاڼې سره سم ژر به د دولت درې ګونی قوې اجرایه قضایه او مقننه په تبعید کې فعال شي په دې بیان کې نه دی ویل شوی چې د ښاغلي صالح په مشرۍ حکومت به په کوم واد کې جوړ شي خو وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غني متحده عرب اماراتو ته ولاړ امرالله صالح په پنشیر کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او اوس ویل کیږي چې نوموړی احتمالا په تاجکستان کې دی په سویس کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې د افغانستان اسلامي جمهوري حکومت د خلکو په رایو منتخب مشروع دولت بلل شوی دی. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګی وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو یا جی شل مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیرونی وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې حضرت احمد شلو سترو شتمنو هیوادونو پړاویز مشري په غاړه لري په یو خبري غونډه کې ویل د شلو سترو شتمنو هیوادونو یا جی شل د غونډې اصلي موضوع به بشري مرستې او د ترګرو پر پناځایونو د افغانستان د نه بدلیدو په اړه خبري وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. 15 کلنې سارا رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د شوزو د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د نجونو لپاره شی اسانتیاو نشته. زما ارمان دا دی چې د کرستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې ترڅنګ غواړم یو لوی سوداګر شم.
طالبانو یو نیمه میاشت په خوا کابلونی او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپل اقونو لپاره مظاهره هم وکړي. طالبانو تر اوسه پورې لشپګم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي، خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پرې ویلایه کار کوي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون په بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینه منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. دا له تیرو شلو کلونو په بخښنې سره دا له تیر کال راهیسې چې د اسرائیل او بحرین ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې پیل شوي. بحرین ته د یو تر ټولو جګپوړي اسرائیلي چارواکي سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې منامې ته د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سپرلی د الوتکې پر مخکینۍ څوکۍ د زیتون څانګه انځور شوې وه چې د سولې نښه ده. د اسرائیل د باندنیو چارو وزارت یو ویندوی ویلي په دې سفر کې به دواړه خواوې د روغتونو او د اوبو او برېښنا د شرکتونو ترمنځ د همکارۍ په شمول 15 موافقې لاسلیک کړي. بحرین او متحده عرب اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې پیل کړې. خبرونه په بخښنه سره خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس راځو د پروګرام اول مطلب ته. قطر او اروپایي اتحادیه پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو ورستۍ سرغړونې مایوسونکې وبللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر طالبان وهڅول چې د اسلامي نظام لپاره د قطر ته وګوري چې څنګه پر مخ بیایي. طالبانو لا هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې خبريالانو ته وویل په افغانستان کې روسي اقدامات چې دوی لیدلې د افسوس وړ دي. د مخبر شاګامونه نه هیلون کې وبلل.
جاست ریګاردینګ د ریسنت اکشنز دات وی هاف سین انفورچونټلی ان افغانستان ات هاز بین ویری ډیسپوینټینګ سټپس ټو سی.
یوازې د ورستیو اقداماتو په اړه چې موږ ولیدل له بده مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسونکی دی چې ځینې ګامونه د شا په خوا اخیستل کیږي. موږ اړتیا لرو چې له هغوی سره اړیکې ونیسو او وی هڅو چې داسې اقدام ونه کړي. هڅه کوو د یو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولی شي خپل قوانین ترسره کړي، دوی څنګه کولی شي د میرمنو سره تعامل وکړي. سیستم یو اسلامي نظام دی، یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. زموږ اساسي قانون سیستم یو اسلامي سیستم دی. ولې موږ تر نارینه په کاري ماحول حکومت او لوړو زده کړو کې د ښځو زیات شمیر لرو؟ نو د اسلامي هیوادونو لپاره دا خورا مهم دی چې د طالبانو لپاره هی بیلګې وخی ترسو د میرمنې سره د هر ډول ناوړه چلند یا شرعي قانون څخه ناوړه ګټه پورته کول څخه مخنیوي وشي.
قطر په وروستیو کلونو په تیره بیا د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د منځګړي رول لوبولی او له افغانستانه د زرګونو تنو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیپ بوریل چې له قطري چارواکو سره د کتنې لپاره دوحې ته تللی د قطر د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې تایید کړې او د ځینو پیښو چې په وروستیو کې په افغانستان کې شوي یادونه وکړه او هغه مایوسونکې وبللې. د وبل راځي هله وکړو چې دا حالت بدلولای شو. شاغل بوریل همدار اسيله ترګند کړ چې قطر به په طالبانو کې خپل قوي نفوذ په استفاده هغوی له ملکی وګړو سره د خپل چلن شکولو ته وهڅوي. د طالبانو د پوهنې وزارت دوی ونی پخوا د هلوکانو لیسې پرانیستي خو د جنو لیسې لانه دی پرانیستي او ځینو شزو په دې خاطر اعتراضونه کړی. پرون هم یو شمیر شزو اعتراض وکړ خو طالبانو یې په هوایي ډزو مخاوني بل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان د تیرو دوه لسیزو بریاوی وساتي، خو د په عین حال کې وویل چې نړیواله ټولنه دی افغانستان نه منسوي کوي. د وویل طالبانو ته پکار ده چې له ښځو سره له ناوړه سلوک یا له شریعت څخه ناوړه استفاده ونه کړي او دا د اسلامي هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې ښه مثالونه وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
روسیه پرون روسه لدی چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېچ زیات شو، له دواړو خواوو وغوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کم کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په وروستیو کې هغه مهال ترنګلتیا ډیره شو چې تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه او طالبانو د امام علي رحمان دغه غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. اسمت ساروان او نور جزئیات.
روسیه له تاجکستان او افغانستان غوښتي چې په خپل منځ کې لانجه په داسې ډول حل کړي چې دواړو خواوو ته د منلو وي. رویټرز خبري آژانس د روسیې د تاس خبري آژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتسیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دوه هیوادونو په اړیکو کې ډیریدونکې ترنګلتیا په ځیر څاري. د زیاتکړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسکونه زره ځواکونه د تاجکستان پولې ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوې دي. رویټرز خبري آژانس ویلي چې د تاجکستان د بندونو چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصرې په مهال د بشري حقوقو سرغړونه بللې و. د همدارس ویلي و چې هیواد د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تیرونه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کړې و چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له سرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداري ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د سرګندونو نه یو رقم اتنیکی یا بوی پکې موجود دی او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړی دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړی دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستی یو ډول مداخله ده، نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوه ولایتونو کې پوځي پریډ وکړ.
په همدې ارتباط مو رابولې یوې مرکې ته چې له ښاغلي شیر حسن حسن سره شوې ده. له ښاغلي شیر حسن څخه چې په موسکو کې میشته او د افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان د حکومت ترمنځ ترنګلتیا مسله لنګدي څارلې او په دې برخه کې د افغانستان او د سیمې مسایل هم څاري. لدنه اسمت ساروان لمړی پښتنه دا کړي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ لانجې د پیلېدو علت څه ده؟
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارولی دی، زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکی خوند یا بوی پکې موجود ده. او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړي دي هغه یې له هرات رانیولې تر کابله پورې په ټول افغانستان کې کړي دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستی یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي. نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
ستاسو په نظر روسیا به د دې لانجې په برخه کې څومره اندېښنه ولري؟
زما په فکر خو روسیا یو ډول اوږده ستراتیژي او اوږده پلانونه لري او خیرانه حرکتونه کوي. طالبانو سره مناسبات د دې د خاطر ښه ساتل چې طالبان د نورو تروریستي ګټو ډلو د پرمختګ او انکشاف مخه ونیسي. اوس که چیرې داسې شي چې د تاجکستان مناسبات او اړیکې د طالبانو سره خراب شي، نو دا خرابې اړیکې به د دې باعث شي چې طالبان هم دې ته لاره خلاصه کړي او یا په اصطلاح دې ته دا خبره ورته بې تفاوته شي چې نورې تروریستي ډلې د داعش او د القاعدې او د او یا د ازبکستان او نورې هغه ډلې چې په افغانستان کې ځای نا ځای څرګند دي او موجود لري، د هغوی د انکشاف او پرمختګ زمینه به مساعده شي مرکزي آسیا ته او په ځانګړي ډول تاجکستان ته. نو ځکه روسیا په دې خبره کې مداخله کوي او دلچسپي په دې کې لري چې دغه ډلې انکشاف ونکړي.
آیا روسیا کولی شي چې د دې لانجې په حل کې رول ولوبوي؟
زما په نظر خو هو بالکل روسیا کولای شي، دا ځکه چې روسیا د تاجکستان د روسیې د نظامي او کشفي او استخباراتي هغه تیوري په هغه تیوري کې موقعیت لري چې به د روسیې له دغه مرستې څخه هغه ته مشکله ده د خپل امنیت ساتل او د خپل سرحدونو ساتل. نو کله چې تاجکستان د روسیې پوځي او نظامی او استخباراتي مرستو ته اړتیا لري، دته هم اړتیا لري چې په ځینو ډیپلوماټیکو او سیاسي مناسباتو کې هم د روسي خبرو ته غوږ کیږي. نو زه فکر کوم چې تاجکستان به دا کار وکړي چې د روسي خبرې ته او یا د روسي د منځګړیتوب رول ته ارزښت ورکړي او دا خبره په تاجکستان تاثیر ولري.
لیو مسکو میشتی افغان کارپو شیر حسن حسن سره مو د افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د تاجکستان د حکومت د روسي ترنګلتیا په اړه باندې تحلیلي مرکه واوریده. اوس هم د افغانستان په اړه لویدیز مطبوعاتو تبصره له احمد شبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل آنلاین غونډه د اکتوبر په 12مه جوړ شي. د ایتالیا سر اعظم ماریو دراګي چې هیواد د جیشل هیوادو مهالنه مشي کوي وایي نړۍ اوس د جګړه ځپلې افغانستان ملاتړ نه کوي. خبرونه بیا لیکي افغانستان د اقتصادي مات سره مخامخ دی او متحد ایالاتونو تیرونی وویل چې له دې سره موافق دی چې په بشري برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي. د ایتالیا سر اعظم وایي چې د جیشل هیوادو د غونډې یو هدف بشر دوستانه دی او بل دا دی چې پرې نشتی افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. هیل ګرسپانی هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سر سریب او د سری میاشتې نړیوالې ټولنې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه دوه نړیوالو ټولنو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې بشري ناورین به رامنځته شي که مرستې ونه شي. هیل لیکي د مرستو غوښتنه او خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د افغانستان اساسي زیرمې کنګل کړې دي او یو شمېر هیوادو او مؤسسو لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق وروسته تر دې له افغانستان سره خپل مرستې ودرولې چې طالبان واکمنان شول. د دغو دوو مؤسسو استازو ته د جیشل هیوادو په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان 15% کې لګښتونه بهرنیو مرستو چمتو کول او طالبان حتی نشي کولای چې خپل مامورینو معاشونه ورکړي. هیل رسمانی د افغانستان په اړه یو بل مقاله هم خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې ولسمشر بایدن د اگست په 1 په خپل وینا کې وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو شروتل واشنگتن ته لار پرانیزي چې په سیمه کې له چین سره جدي سیالۍ ته توجه وکړي. خو د رسمانې په باور اوس دا نقش په زیاتېدو دی چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیک فضا ډېره پرانیستل شوې ده. هیل رسپانا وړاندې د واشنگتن او پیکنګ وروستۍ اړیکې څه په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه ده کړې. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکنګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزش بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
ازادي رادیو ته غواګست د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکو پر یو بل د فساد لګولو تورونه ته مخه کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت پخوانی سرپرست خالد پاینده چې په خپل هم په فساد تورن شوی، یو شمیر پخوانی چارواکي او د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر پخوانی قمندانان په فساد تورن کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د کابل سقوط لامل په سلګونو دولتي چارواکو له کابل پخیس پکې کړي. دا چارواکی چې اوس په نور هیوادونو کې ژوند کوي تازه پر یو بل د فساد تورونه لګولې دي. په تازه سرګندونو کې د مالیه وزارت پخوانی سرپرست له تحلیلګرانو شبکې سره په خبرو کې پر یو شمیر افغان چارواکو د فساد تورونه کړي دي. ښاغلی پاینده په خپل خبرو کې ویلي چې د افغانستان فساد بڼه په ډلې زتوګوا ځکه یې مخنیوي ستونزمن وو. نوموړی وای چې د ننګرهار ګمرک سیډنو پر مهال په یاد ګمرک کې په پراخه کچه فساد موجود وو چې لامل یې د ګمرک رئیس استعفا غوښتنه وکړه. ښاغلی پاینده وای چې د ننګرهار ګمرک رئیس ورته ویلی وو چې هر میاشت د ننګرهار پخوانی والی ضیاءالحق مرخیل ته $40,000 ورکوي. د پخوانی حکومت دا چارواکي همدار ازوایی چې د افغان ځواکونو چشمیرې له 40,000 بیا تر 50,000 پورې وو میاشتنی امتیاز د یو شمیر نظامی قمندانانو جیب تلويده. د خاغلی پاینده دا تورونه د ضیاءالحق مرخیل او ننګرهار پخوانی ګمرک رئیس له غبرګون سره مخ شوې دي. د ننګرهار ګمرک پخوانی رئیس د یو غک په خبرولو سره وایي چې ښاغلی پاینده له ده ځینې داسې غوښتنې کړې وي چې له مخې نوموړی اړ شو چې له دندې استعفا وکړي.
څه کم څلور میاشتې ما وکړای سوې چې هلته دنده ترسره کړم او بالاخره دې ته اړ شوم چې زه باید استعفا وکړم. او د هغې استعفا دلیل دوی وو، پسې چې دوی داسې غوښتنې درلود چې هغه ما نه سوای پوره کولی. دوی نور خلکو ته اشاره کړی دي مګر هغه څه چې په دوی په اداره کې واغې ته اشاره نه ده شوی.
له بل پلوه ضیاءالحق مرخیل بیا پر خپل ټویټر پاڼې د دې ویډیو په خبرولو سره لیکلی د فساد په اړه د ښاغلی پاینده ځینې غوښتنې د دې لامل شوې چې د ننګرهار ګمرک رئیس له خپل دندې استعفا وکړي. د چارو شنونکو هم په دې باور دي چې پخوانی چارواکي په پراخ فساد ککړ وو. د چارو شنونکو عبدالشکور نیازی ازادي راډیو ته وایي د پخوانی حکومت سقوط یو غټ لامل د فساد شتون وو، په ځانګړي توګه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې.
وینمي فساد باعث یزي شوت کې
همدا فساد د حکومت د سقوط لامل شو. د ملي امنیت پولیس او اردو سرتیري په هغه کې نو چې دوی ویل او کو هم له ډوډۍ او نورو امتیازاتو یې خپل برخه ته اخیسته
سهم خوده می گرفتن.
د چارو دا شنون کې وایي تر هغه چې چارواکي په واکه وو د فساد پاړې هیڅ نه ویل، خو کله چې له څوکۍ لری شي بیا د فساد پاړه څرګندونی کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست.
ستاسو له پیغامونو
زه هلال یم له اورګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم. زیان د طالبان ورونو څخه البته د ټول طالبان څخه نه بلکې د بعض طالبان څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوی د هغو څخه د شکایت سره چې دوی له کومه رئیس دلته حاکم شوی دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه معلومېدله هېڅ کاروبار نه معلومېده حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي دا پیسې چې په دې او څه کار باندې مصرفېږي حتی دا د کومه بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پر هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی تقریبا کدر شوی اما چې صرف یو دانه او پښیم یو ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا جوړ او ګرځن او ورک شي نو هله کوم چې لوړ مقامات و دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې مخنیوي وکړي یا د دې په لټه وکړي چې دا پیسې د څه لپاره ټولېږي او چېرته ځي. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. راز محمد پوپلیم د علمت ولایت سمی اړیکه نیولې ده. ما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې د زموږ په مکتب کې استادان موږ ته نه اجریږي. نو زما دا غوښتنه ده چې زموږ استادان موږ ته اجر کړي او موږ خپل درسونه په مخ بوځي. یو استاد هم نه راځي څو ورځې کېږي موږ اردو یو استاد هم نه راځي او بېرته دغسې خلیل اسد پکتبه څخه راستنه.
تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام سوتوو. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې دا معلمینو معاشونه حواله کړي ځکه اوس معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځي د مکتبو څخه وه ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. هیله مې دا زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم لنډو خبرو ته ورزو. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوی د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. هغه همدارنګه د وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخلي دوه څخه هم خپل جنګیالي منع کړي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو جیشل مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګی وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړ برخمن نه دی بحث وکړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. طالبانو یو نیم میاشت خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. نجونې هم له ورزشه پاتې شوې دي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. بحرین او متحده عرب اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې پیل کړې. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په پانه لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
زمانم شناز ده
درتو وای چې لڅو کلوره په دی خو دلته په باغ زنانه کې کار کوي.
لاس کاله کې باغ زنانه کې کار کوم ته په شش پسخانه کې
ډیر ښه. اوس درتو وای چې په شش پسخانه کې کوم کارونه کوي ته؟
زه بولانی په خو ما چپلی کباب منتو اشک سوپ د شین په خو
ښه د چیرې زکړی
کور کې هم دلته
بیا دا کسان چې راځي سوپ د شین چې اخلي کنه خوخی
او ولی نه ام مزه در دی او ام پاک دی ام خوشمزه ده.
څومره زحمت ور باندې باسي؟
ډیر باسو.
مثلا څه رقم زحمت باسي؟
ډیر باسو.
څونه پاکی په پام کې نیسي؟
ډیر زیات په پی خاطر کې د باغ زنانه د خزرزی پاک وسی به دې خاطر زیار باسو کې پاک او صفا وسی.
بله دلته ټول خزر دي کنه په دې یو ساحه کې یو خزر ته کار کول څومره آرام دي څومره خدي
ډیر آرام دي. آزاد یو زمون سر لوسیگی یا خپل لوسیگی مردانه نشته په آزادا کې ناشته یو خده
ښه وستنو لاید نه راتوه څومره پیسې لري زای ناخلی
د سکیږي خپل ژوند تیرو
یعنی گزاره کیگی؟
او گزاره کیگی
پا کور که چو کسه یه؟
نه کسی او
نه کسی هر یوازی تکار که؟
یوازی ما یوازی ما زوی ده روزانه که زما زوی زی کلینری کوی اما روزانه جوان پا ما تیره او
اولادونه مکتب تلیگی؟
او
چو هم سنف کیدی؟
شپاگه ما یو اوس اول کده
خپلا دی درس بیلی؟
او
چو مره؟
نوم کن
نه هم پوری؟
او نوم
دیر زیاده منه